Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د لړم یا عقرب څلورویشتمه او د نومبر پنځلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون یې 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. دغه کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له سخت کمښت سره د مقابلې لپاره 15 میلیونه یورو ځانګړي کوي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجر، چاد، جنوبي سودان، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریه، لبنان، وینزویلا، کولمبیا او اکوادور ته مرسته کېږي. خبر پانه زیاتوي چې په افغانستان کې 24 میلیونه وګړي کافي خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره د یو لړ اصولو پر رڼا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارنې لپاره له څو میاشتو راهیسې یوه خاصه کاري ډله ګمارلې ده. د کرکټ د نړیوال شورا ناسته چې شنبه د استرالیا په میلبورن کې شوې، د افغانستان په استازیتوب کې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. د افغانستان د کاري ډلې مشر عمران خواجه رسنیو ته ویلي کرکټ بورډ خپلواکه اداره ده او دوی هڅه کوي ټولو ته د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې رئیس په انقره کې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سره وکتل، څو هغه ته خبرداری ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د اټومي وسلو ځای پر ځای کولو به ورته عواقب ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، د فرانسې خبري اجانس راپور ورکړی چې ویلیام برونز او سرګی ناریشکین پرون په انقره کې سره کتلي. د بایدن اداري چارواکو په وار وار ویلي چې د امریکا د استخباراتو په ارزونه کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا ارزونه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هوډ لري چې په اوکراین کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. د ترکیې پولیسو ویلي چې د یکشنبې ورځې د مرګونی برید په تړاو یوه ښځه نیولې ده. یکشنبه د استانبول په استقلال واټ کې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسانو وژل او تر اتیاو زیات نور یې ټپیان کړل. او قطري چارواکو اعلان کړی چې په دوحه کې په تور بازار کې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ټکټونو د پلور په تور درې بهرنیان نیولې دي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام به د نومبر په 6 نیټه پیل شي. دا وو خبرونه. په دې نیم ساعت کې د دغه خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. شاوخوا سل افغان میرمنو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولې. دوی د خپلو حقونو غوښتنه کړي.
موږ له دغه لارې هغه څه چې د افغانستان خلک په خپلو سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي د امنیت شورا ته منعکس کړو.
د پاکستان په سند کې د بندي شوو افغانانو شمیر 1500 ته ختلی. یوې بندي میرمنې ازادي راډیو ته د زړه غوټي خلاصې کړي.
دلته مجبور یې ځکه راغلی تاسو موږ نه پرېږدي بندیان یو ځای بل ځای بندیان کوي دا خو نه علاجي د علاجي نه موږ راغلی.
د طالبانو مشر له قاضیانو غوښتي چې حدود او قصاص عملي کړي. آیا دغه پریکړو ته شرایط برابر دي؟
د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق لپاره آمادګي لازم نه لري.
او د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال لوبډله د مرکزی آسیا جام په لړ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي.
هیله مندی شته دی چې افغانستان د دوه تیمونه چې پاتې شوی چې هغه ازبکستان دی او تاجکستان دی شه لوبه وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خزو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. دا لیکونه د عدالت لپاره سل چیغې نومول شوی. د 2021 کال په اگست کې د طالبانو لخوا د افغانستان تر بیا نیولو وروسته میلیونونه افغان خځې د کار او زده کړو په څیر له اساسي حقونو محرومې شوې. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان خزو لخوا په استول شو لیکونو کې د خزو هدفي وژنې، د خزو سنگسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او زورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د خزو په مخ د لوبغالو او تفریح پارکونو تړل، د خزو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د څو پیژندل شوو خزینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو خزو دغه لیکونه ترتیب کړي او هر یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې نوښت مشران وایي هڅه یې کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت چورا له هغه حال خبر کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغان خزو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو خزو د خوځښت بنسټګره ده او د دې لیکونو یو لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بې عدالتۍ، وژنو او بې وزلیو روایتونه وړاندې شوي دي. په لیکونو کې د هغو دردونو او کړاوونو یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په ښځو تیریږي.
در نامه ها نگاشته شده است.
دغو افغان ښځو داسې وخت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان ښځو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورټونو په اساس په تیرو لسو ورځو کې څو ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغو سلو لیکونو او پکې د مطرح شوو مسایلو په اړه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر لیکلو پورې ځواب رانه کړ. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تأمین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یوه غړې فوزیه وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف دا ده چې موږ له دغه لارې وکولای شو چې د طالبانو یو کلن جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپلو سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګانې دي، هغه وژنې دي، هدفي هغه زندان ده چې خلک بېګناه وړل کېږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکي او نظامي خلکو پر وړاندې ترسره شوي دي، موږ هغه وشو کولای د امنیت شورا ته منعکس کړو.
هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال لاګست رئیس چې طالبان واک ته رسیدلی لشپګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتګ منی شوي او طالبانو ډیری ښځینه کارکوونکي هم په کورونو کې نیولي. جبري حجاب، له روسي متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت هغه بندیزونه دي چې د ښځو ستونزې څو برابر زیاتې کړي. د غټولو پریکړو د بشري حقونو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو توند غبرګونونه پارولی، خو طالبان لخپل دریزه لا ندی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر پارکونو ته د خزو د ورتګ د منی کولو حکم غندله. کارن ډیکر زیاته کړي چې پارکونو ته د خزو د ورتګ بندیز به د خزو او ماشومانو لپاره ناوړه پایلې ولري.
و موردل چې شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خزو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ښځو حقونه او په ښځو پورې اړوند یو شمیر نور موضوعات د افغانستان داخلي مسایل یاد کړي او ویلي دي چې بهرنیان باید په دې مسلو کې لاسوهنه ونه کړي، خو له دې سره هم ښځینه فعالانې پرله پسې له نړیوالو غواړي چې له طالبانو د دوی د حقونو غوښتنه وکړي. ښځې شکایت کوي چې د طالبانو د سختو تګلارو لومړنۍ قربانیان یې همدوی دي. بل لور ته په یوه نوي اقدام کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده له قاضیانو سره په کتنه کې هغوی ته ویلي چې حدود او قصاص عملي کړي. اسمت ساروان په همدې اړه د حقوقي چارو له متخصص صلاح الدین سعیدی سره خبرې کړي او لومړی یې ترې پوښتلي چې طالبانو دا پریکړه اوس ولې کړې ده.
دا چې ملا هیبت الله اخونزاده او یا طالبانو څه هدف درلود دا به د هغې جواب وسي. د اسلام په جزایی سیستم کې چې ورته عقوبات وایي، جزاګانې په حدود او په تعذیراتو باندې تقسیم شوي دي. حدود هغه جزاګانې دي چې په قرآن کریم کې او په نصوص شرعي کې په دقیق شکل تعریف شوی دي، او د دقیق شروط او موجودیت سره د تطبیق وړ دي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده الحدود تسقط بالشبهات، حدودی جزاګان په شبهه باندې ساقطيږي. ډیر ځلی حدودی جزاګانې په داسې یو سلسله قواعدو باندې مهار شوې دي چې داسې ښکاری اشارې کوشش کوي دا منهج د تربیه وقایه او انتقام حق د چا اخستل او یو سلسله نور اهداف برآورده شي، اما داسې سټریکټ او دقیق قواعد ورته د ثبات دپاره تعین شوي دي چې ډیر ځلی صرف د تهدید مسئله پاتې کیږي. تاسو به څنګه پیدا کړی شي چې په حدودی مسائلو کې مثلا د زنا په اتهام که چېرته څلور عاقل بالغ غیر فاسق شاهدان پیدا نشي او په داسې شکل باندې توضیح نه کړي لکه سلایی چې په سلایی دانی کې ننوځي، هغه سړی یعنی هغه چا چې دا اتهام وارد کړی او څلور شاهدان را نه ولي، مباشرتاً بدون د تأخیر اتیا دورې وهل کیږي. تاسو نو داسې سړی راته را وښیئ چې په دنیا کې داسې سپین سترګۍ چې د څلور عاقل بالغو مسلمانو شاهدانو مخکې دا عمل داسې اجرا کړي چې د هغه په نتیجه کې هغه توصیف کړی شي قاضي ته چې لکه چې سلایی په سلایداری کې نه کړي. واقعیت د خبرې دا دی چې تعزیراتی احکام د حاکمو پورې ارتباط لري.
سیدی صاحب، تاسو فکر کوئ چې د طالبانو قضا به عادلانه فیصله وکړی شي او بیګناه خلک به سزا ونه ویني؟
زه فکر کوم د شریعي حدودو او تعزیراتو او د قصاص په ارتباط باندې ډیر داسې شرایط نه دي حاصل شوي چې د هغه په نتیجه کې دا تطبیق شي. د قصاص مسأله مستقل بحث دی. قوانین په دې مورد کې تر اوسه پورې یو سلسله جزئیات نه دي روښانه شوي، اما چې دوی دا تصمیم نیولی دی او شرایط ورته مهیا کړی شي چې شریعت د اسلام تطبیق شي، هیڅ مسلمان په دې مورد کې کوم مشکل نه لري. اما زه په کلکه په دې باور یم چې د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق دپاره آمادګي لازمه نه لري او ډیر ځلی به سیاسي برداشتونه او سیاسي استفادې ترې وشي.
د حقوقي چارو کتونکي صلاح الدین سیدی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د څو شیبو لپاره ورځو پاکستان ته. د پاکستانی پولیسو لخوا په سند ایالت کې د نیول شوو افغانانو شمیر شاوخوا 1.5 زرو ته رسیدلی دی. دا خبره په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزا کاکړ پرون ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه. تفصیل په دې راپور کې.
د کراچۍ ښار په یوه څنډه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالیږي. هما بیګومه له خپلو ماشومانو سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبریال ته وویل: کراچی کې د نیول شوو افغانانو د خلاصون لپاره ځینې مدافع وکیلان هڅې کوي. منیزه کاکړ چې د حقونو فعال او مدافع وکیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې په کراچی او جمشرو سیمه کې د نیول شوو افغانانو د تازه شمیر او حال په اړه وویل:
کراچی او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1500 پورې بندیان دي. زیات شمیر د ښځو او ماشومانو دي. مونږ چې کله هم د دوی خوا ته وشو نو دوی مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زر تر زره د دې ځینه وباسه. اکثره چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي، هغوی ته پر وخت باندې دوایان او دانه میلاویږي.
د طالبانو د کډوالو چارو وزارت بیا ویلي، د نیول شوو افغانانو له ډلې نږدې 400 تنه د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي. د طالب چارواکو دا خبره منیزه کاکړ ردوي او وایي نیول شوي افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپالو کسانو په هڅو خوشي شوي. د نیول شوو افغانانو له ډلې ګلفراز ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځای دوی دوکه کوي او پیسې ترې اخلي خو نه خوشي کوي.
دا دیواره چې کوم چې را دیږي ما مونږ د پیسې واخلي په سیمواداري مونږ ته بیایو رام ولي پولیسانو ته پلاس کې ورکي پولیسان فرار کې دوه ځای درې ځای مونږ د پیسې واخلي چې مونږ تاسو خوشي کوو بدام خوشي کې بد وخت راته ودرېږي مونږ ته اډې ته راولي ودانه کې اجواله ګوله مونږ دوه درې ځای خرڅ چې راشو بیا دا حال ده په مونږ باندې
د سیند ایالت په څو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو روان دي چې ان ځینې ویزې او پاسپورټ لرونکي افغانان هم د راپورونو له مخې زندانونو ته اچول شوي پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نیسي چې پاکستان ته د ورتلو قانوني اسناد یعنی ویزه او پاسپورټ نه لري د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت تازه دا خبرداری هم ورکړی چې له ویزې پرته بهرني اتباع د دسمبر تر یو دېرشمې وخت لري چې له دغه هېواد ووځي کنه او بنیول شي او ممکن تر دریو کلونو بندیان شي دی پریکړې ګڼ هغه افغانان اندېښمن کړي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته پاکستان ته تللي او هلته یې د ځینو اروپایي او امریکایي هېوادونو د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي
په سند کې د نیول شوو افغان کډوالو مدافع وکیله منیزا کاکړ وایي چې هغه تل له بندیانو سره چې ماشومان او ښځې هم پکې دي سم چلند نه کیږي او ستونزو ته رسیدګي هم نه کیږي له اغلی کاکړ سره سفی الله ستانگزی د مرکه کړي
کراچی او جنگ شروع کی تقریبا دا ٹائم 1900 پوری بندیان دی زیات شمیر د خزو ماشومان دی
دی طالبانو چارواکی وای چې موږ د دوی د خوشی کولو لپاره وخت په وخت خبري کړي آتشی مخبلی لیګلی ډیپلوماټان دغه هڅې نتیجه ورکوي کسنګ یعنی پاکستانی چارواکی د دوی خبرو ته غوږ نیسي
تر اوسه په ایسی وګ نه دی ورته نیولې ځکه چې سمرام کسان راخلا شوی دی دا والنټیرلی چې چا هم خپل وکالت ورته پېښ کړي نو د وکیلانو په ذریعہ راخلا شوی دی سفارت لخوا داسې څه عمل نه دی شوی چې حکومتي سطح باندې یا معافي اعلان شوی یا بل داسې اقدام شوی چې مونږ ووایو چې دا دوی ته
اغلی منیزه یو بل اندېښنه وه چې دا ځینې کسان چې راخوشي شوي دي دوی ویلي چې موږ خو خپل بند موده تېره کړه بیا راخوشي شولو
دا د خصې په مطلب چې څوک غیر قانوني تور په یو هېواد هېواد ته لاړ شي نو د هغوی تر دلته په کراچی کې اکثر عدالتونه کسان ته درې درې کاله هم سزا ورکړې ده نو دا د وکیلانو همت دی چې هغوی هغه سزا یوه میاشت راکمه کړي
او تاسو له دې ماشومان او ښځو سره له نږدې کتلې د دوی وضعیت څنګه دی دوی څه وایي په ویډیوګانو کې خو د دوی ډیر بد حال ښکاري چې لاسونه تړلې دي تا ماشومان ښکاره کوي پکې
مونږ چې کوم د دوی خواته وشو نو دوی مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زر تر زره د دې نه وباس اکثره چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي هغوی ته پر وخت باندې دوایان یو دانه ملاویږي اکثره خو مطلب مونږ د جیب نه پیسې ورکوو هغه زنانه ته چې بهیي تاسو پولیس والا ته ورکړي هغه به تاسو ته د دوایانې راوړي پې
د افغان نیول شوو مدافع وکیل منیزا کاکړ وچې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
ازادۍ رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس ورځو د ته چې په پاکستان کې قاضیان د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ غړي علي وزیر خوشی کېدو ته نږدې شوې دي او ضمانتونه یې هم مخ په خلاصېدو دي تفصیل په دې راپور کې اورو
د پیښور هایکورت د بنو سانګي په قامي سملې کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ غړي علي وزیر ته ضمانت ورکړې دي د علي وزیر له وکیلانو څخه یو بخت نیاز اډوکیټ بیګا د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې عدالت د نومبر په 14مه د قضیې اوریدنه وکړه او بیا یې د 100,000 روپو د علي وزیر ضمانت منظور کړې دي
نن د علي وزیر د یو میرم شچګي ایف آی آر او هغه خیری ایف آی آر او په دغه ایف آی آر شدای په کراچي په جیل کې بندیوان رشید خان دیر مخیل ارگو کو دا کیس وزو سر اسسٹنٹ پو ادھر بے ایس پا ہری ٹیم سے اناؤنس کو حکومی اناؤنس کو 10,00,000 روپے ایوز بندے دا زمیناتی کو
علی وزیر چیپ کمار استئی مقدمہ کی ضمانت منظور شوے دا غد وکیلانو پوینا دا مقدمہ دا علی وزیر پزت دا شمالی وزیرستان په میرم شاه کی په کال 2000 کې د لوډ سپیکر اکټ پزت درج شوی و چې د بنو یو عدالت په کې بیا علي وزیر غوښته وو او روان کال په جنوري کې هم د بنو پولیسو د کراچۍ جیل چارواکو طرح غری زد عدالت کې خواست کړی وو چې علي وزیر دی د بنو یو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره هغوی ته حواله کړي په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې په پېښور های کورټ بنو سانګه کې د علي وزیر د ضمانت پیسو جمع کولو وروسته یاد عدالت د کراچۍ زندان چارواکو ته امر استوي وروسته ترسو له هغه با علي وزير د کراچي له زندانه خوشي شي.
کراچي خار په سلور وړو کې ضمانت شي په کم کیس کې شي ده په خور نیول او راوسته وو هغه کیسه بری شي ده و شکل د میران شاه عدالت دلته کې ده د خلاصون اورډر چی ریلیز اورډر ورته وای اگر اولی کې جیل سپرنٹنڈنٹ کراچي تا دې به خوشي کړی شي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون هم د نومبر په 14 په ټویټر لیکلی چې پرستۍ قضيه کې د علي وزير ضمانت شوې ده. منظور پښتون بیګا د نومبر په 14 ماسخوتن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
ښه خبره ده او علي وزير تیر چې څومره هم جیل خوړلای دی دا بے ګناه ده. په پی ټی ایم باندې فای آر په دې وجه نه کیږي یا زموږ په ټولو ملګرو باندې فای آر په دې وجه نه کیږي چې موږ څه جرم کړی دی، بلکې دا ریاستي ادارې او جرنلان زموږ د امن او د حق ناره د دباو کولو لپاره د قانون او د دغه شاینو غلط استعمال کوي. ځکه په هر ځای کې چې د یو اف آی آر کله هم فیصله ظاهر شي نو په ټولو اف آی آرونو کې تر اوسه پورې زموږ ملګري بری شوي دي.
د پی ټی ایم مشران وار په وار دا تورونه لګوي. خدالي وزیر په ضد په کراچۍ او میرم شاه مقدمو کې پولیسو دا تور لګولې چې هغه د ریاست او ریاستي ادارو په ضد ویناګانې کړي او خلک یې د ریاست خلاف راپارولو هڅې کړي، نو ځکه د علي وزیر په ضد دا مقدمه درج شوی. خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو ستاسو په خپل غاک ستاسو پیغامونه راټول کړي دي. د فوټبال د سبانۍ لوبې په اړه هم درته راپور لرو چې تر 14 کلنو کچره لوبډاله سبا له ازبکستان سره مخامخ کیږي. دغه لوبډاله فاینل ته هم نږدې شوې ده. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت ساروان ته به غوږ شو.
ډیجیټل ژورنال خبرونې د طالبانو د مشر لوري په افغانستان کې د حدود او قصاص د جاری کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول لیکلي په دې حکم کې په عام محضر کې اعدام، سنګسار، دیوال چپه کول او د غله د بدن د غړي غوڅول شامل شي. له دې جلا د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې هیبت الله اخونزاده له قاضیانو سره پیوناسته کې وویل چې د غلو، یرغملګرو او فتنه اچونکو دوسیې په غور وڅېړي. هغه دوسیې چې د شرعي حد او قصاص ټول شرایط پکې بشپړ شوي وي په هغو کې حدود او قصاص عملي کړي. ډیجیټل ژورنال لیکي د تیر کال له اګست څخه چې طالبان واک ته رسېدلي دي د اخونزاده نه کوم فلم او نه کوم عکس لیدل شوی، خو له کندهار څخه فرمانونه ورکوي. خبرونه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې وه چې هغه سي زیږ او تون چلند به نرموي چې د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د واک په لومړۍ دوره کې کاوه. خو اوس لیدل کېږي چې دوی په تدریج د خلکو حقونه او آزادۍ محدودوي. د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا د امریکا د جمهوری پال استازی جیم بانکس په دې خبرې لیکنه خبره کړې چې وایي ګوند به د کانګرس پر استازو جرګه د کنټرول په صورت کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د جو بایدن د پریکړې په هکله څېړنې وکوي. تر دې سرلیک لاندې لولو د کانګرس جمهوری پال غړي چې هیله لري د استازو جرګې اکثریت به ترلاسه کړي په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه څېړنې وکړای شي. جمهوری پالو د سنا جرګې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه نه کړی شو، خو هیله لري چې په استازو جرګه کې به اکثریت خپل کړي. دا خبره د یکشنبه په ورځ د انډیانا د جمهوری پال ګوند استازي جیم بانکس وکړه. قسم له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر موافقه د جمهوری پال ګوند حکومت په محل لاسلیک شوی و چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، خو جمهوری غشتون کې د ځواکونو د استلو پر څرنګوالي او ګډوډ حالت انتقاد لري.
د افغانستان تر 14 کلنو کشره د فوټبال ملي لوبډله به په مرکزی آسیا کې سبا له ازبکستان سره لوبه وکړي. افغان ټیم تر دې مخکې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړې. افغانستان که څه هم کومه لوبه نه ده بایللې، خو له دې چې کوربا تاجکستان خپلې دوه لوبې په خورا زیاتو ګولونو ګټلي په جدول کې لومړی ځای لري. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د مرکزی آسیا د 14 کلنو څخه د کم عمره ټیمونو په اتلولۍ جام کې شویو لوبو ته په کتو د دې تمه زیاته شوې چې افغان لوبډله اتلولۍ خپله کړي. افغانستان د مرکزی آسیا د فوټبال د 14 کلنو په اتلولۍ جام کې لومړی د ایران ټیم چې د اتلولۍ دعوی لري 1-0 وګاټه، او بیا یې په دویمه لوبه کې د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان لوبډله هم په ورته نتیجې له مخې لري کړه. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی
لنی کمر غشپګ امتیازونه لرو. دا تلولی ډیر چانس شته. د دوشنبه لوبي موږ دا تلولی د مدعیانو په توګه ماری فکرو، اوس ډیر چانس شته. که څه هم دوه لوبي پاتې دي خو ملي ټیم خپل ورتیا وښوده. چهارشنبه له ازبکستان سره مخ یو، او که وګټونه د جمعې پر ورځ به دا تلولی په سر له کوربه تاجکستان سره مقابله کوو. د مرکزی آسیا د فوټبال د 14 کلنو اتلولی جام د تاجکستان په کوربه توپ د نومبر له 9 پایل او تر 19 دوام کوي. افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان پکې ګډون لري. تاجکستان په دوه لوبو کې 14 ګولونه وهلي او په شپږو امتیازونو لومړی ځای لري. افغانستان هم دوه لوبي ګټلي خو له دې چې یوازې دوه ګولونه وهلي دویم مقام کې ولاړ دی. له کوربه تاجکستان سره د افغانستان د ګولونو توپیر هغه ټکی دی چې ځینې ورزشي کارپوهانی اندېښمن کړي چې ښایي د افغان لوبډلې د اتلولۍ مخه ډپ کړي. له دې ډلې د ورزشي چارو کارپو او لیکوال ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د 14 کلن ملي فوټبال ټیم باید نور ګولونه وهلی وای، خو متاسفانه چې صرف یو ګول افغانستان تر سره کړل. خو بیا هم هیله مندي شته چې افغانستان د دوه نورو ټیمونو چې پاتې شوی هغوی سره هم چې هغه ازبکستان دی او تاجکستان دی شلوه وکړي. کچیرې افغانستان وګټي نو اتلولۍ د افغانستان په طرف باندې راځي. کچیرې یوه راتلونکې لوبه وبایلو نو چانس د اتلولۍ به افغانستان لپاره کمیږي.
د افغانستان د 14 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسنی بیا په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې لوبډله به لا تر دې زیات د ښو لوبو هڅه کوي او د پر خپلو شاګردانو ډاډمن دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 870 او 15000 نوی موندل شي.
اوریدونکو ورو ورو ورسیدو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته زه په 8 بجو بیرته راستنیږم. خو د خبرونې لږ شیبې پاتې دي، راځئ چې په دې برخه کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه واورو چې په بیلابیلو ستونزو مو ازادۍ رادیو ته پریږي.
زه شفیع الله، کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېږدم. د ګنجګل دا کومه سیمه چې ده، د دې نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده، تر بره سرحد پورې د سفرې په نامه کلی دی. دا سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې دغه سرک مو ته پوښ کړو. سلام.
سلامونه نیکه، هیله احترامات می قبول کړئ. زما احمد رسول د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. مو خو د پاسپورتو غټ مشکل لرو. باید چې د پاسپورتو دفترونه خلاص شي، ځکه چې موږ خارج ملکو ته ځو، بار ملکو ته ځو، موږ ایران ته پاکستان ته تګ نشو کولای. وری مو خلک په تنګوي، ځکه چې ډیر کسان دي موږ نیولې دي وری په پاکستان کې. نو هغه بیا اسناد خلک دي، اوسره اسناد نشته، نوري بندیان کړي دي، نیولې دي. نو باید چې موږ ته د دفترونه خلاص شي او موږ خپل ویزه واخو په آزاد توګه باندې.
د مادي طالبانو څخه، د وزارت معارف څخه، د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري، مکتبونه نه وایي، نو دوی ته د 12 اسناد مه ورکوئ، ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي. نو هیله کومه نالوستي کسان د لوستو کسانو سره مه یو ځای کوئ. افغانستان بیا یو هغو ځای ته مه برابروئ چې بیا له سره پکې د علم څراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالېدو توان او طاقت لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام هیماتم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د امرست پر برابر میرو را یو خبر درته کوله چې د امرست چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته نه ورکول کیږي، او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسان ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړي ته د ملک په نامه څلوېښت کاټه ورکړل سوي دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی، او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.